د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اپریل له څلورمې له پاکستان راستانه شوي نږدې 100,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه راستنه شوو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. آی او ایم اندېښنه ښوولې چې د دغو راستنه شوو افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو سرچینو ته سخت اړتیا لیدل کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان طبیعت لرونکو کډوالو راستل پیل کړي. ګڼ دغه راستانه شوي بیا وایي چې صحي خدمات ورته نه رسیږي او کافي خواړه او د سرپناه لپاره هم امکانات نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې کړي. متقی د ملګرو ملتونو له لوري دغه سفر لپاره له سفری بندیزونو معاف شوی. متقی قطر د ځانګړي ارزښت وړ بللی او ستاینه کړې چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د اړیکو په پراخوالي کې رول ادا کړی دی. د قطر د صدر اعظم په حواله هم راغلی چې له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې مهمې دي او خصوصي سکتور باید خپلې اړیکې منظمې وساتي. قطر د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د یو رابط په توګه کار کوي او د افغانستان اړوند څو نړیوال کنفرانسونه هلته دایر شوي دي. د سویلي وزیرستان په وانا سیمه کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د وانا ښار د پولیسو مشر عثمان وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې چاودنه په رستم بازار کې د امن کمیټې په دفتر کې شوې ده. د وزیر په خبره په وژل شوو کې د امن کمیټې دوه غړي شامل دي او نور ولسی وګړي دي. د امن کمیټه د هغو پخوانیو طالبانو لپاره پرانستل شوې چې د پاکستان د حکومت پر ضد له مبارزې لاس اخیستی او تسلیم شوي دي. تروزه د چاودنې مسولیت چا نه دی اخیستی. بلورته د پاکستان پوز ادعا کړې چې په تیرو څلورو ورځو کې د شمالي وزیرستان په حسن خیل سیمه کې لږ تر لږه 70 تنه وسلوال وژلي دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې اس پی آر په تازه بیان کې د لږ تر لږه 1000 وسلوالو او په خپل مخکيني بیان کې د لږ تر لږه 450 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. خپلواکو سرچینو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه د اوکراین په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ټاکل شوی دغه اوربند د راتلونکې مې میاشتې له 9 نافذ شي. دغه نیټه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد پوځ له خوا نازی جرمنیانو ته د ماتې ورکولو له اتیایمې کلیزې سره برابره ده. د نازی جرمنانو د ماتې جشن روسیا او اوکراین دواړه لمانځي. د کرملین دغه اعلان ته سملاسي اوکراین ځواب نه دی ورکړی. پوتین په همدې اپریل میاشت کې هم د عیسویانو د پاک جشن یا ایسټر په مناسبت له اوکراین سره یو ورځنی اوربند اعلان کړی و. او نن دوشنبه په ایران کې د وروستۍ چاودنې او پراخې اورلګیدنې په خاطر عمومي ماتم دی. د اپریل په 16 یا تیره شنبه د بندری عباس په شهید رجایی بندر کې یو زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. د راپورونو له مخې اوروژونکي لا هم په بشپړه توګه د لمبو په مهار او د سیمو په تصفیې نه دي بریالي شوي. لږ تر لږه 46 کسان په دې پیښه کې ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د سکل لپاره د کانکور د ازموینې نیټه مشخص کړې، خو پر لپسې څلورم کال دی چې نجونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. دغه ادارې پرون اعلان وکړ چې سګنای کانکور به د جوزا له لومړۍ اونۍ څخه د سرطان تر شلمې نیټې په 5 پړاوونو کې ترسره شي. پوښتنې دا دي چې ولې نجونو ته کانکور کې د ګډون زمینه نه برابرېږي. طالبانو د نجونو تعلیم او تحصیل په شرایطو پورې تړلی بولی او ویلي و چې تر امر ثانی پورې به دا کار ځنډېدلی وي. کوم شرایط دي چې طالبانو د جوړېدو په هڅه کې دي؟ آیا هیله شته چې طالبان به وکولی شي په بل کانکور کې نجونو ته د ګډون زمینه برابره کړي؟ او که ستونزه همداسې دوامداره پاتې کیږي، د افغانستان لپاره به یې عواقب څه کېدلی شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله مستوره سیلاب، د ښځو بله فعاله انارګله زیرک، او د کابل پوهنتون یوه پخوانۍ محصله چې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي سپوږمۍ غرنۍ. لانی کومرغه چې د میرمن سیلاب هم سټډیو سره وصل شوی او ورېدونکو مخکې دې چې میرمن سیلاب سره خبرې پیل کو تاسو ته د سټډیو د تماس شمیرې لانو ما کولای شئ چې اړیکه ونیسي او په دې اړه خپل نظر راته څرګند کړئ. د سټډیو سره د تماس شمیره ده 00422125001. د واتس اپ شمیره ته هم کولای شئ چې اړیکه ونیسي 00420003011. باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې چې دا موضوع موږ په خپل واتس اپ چینل کې ولیکله په واتس اپ شمیرې راته غږیز پیغامونه پریږي چې هغه به د خپرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریک کړو. اوس ورځو خپلو میلمنو ته. میرمن سیلاب، ستړي مشي، راځئ پیل دې نه وکړو چې پرون د کانکور د ازموینې نیټې مشخصې شوې اما بیا هم پکې نجونې نه وې. تاسو ته دغه اعلان په څه معنا و؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. الله تعالی دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. متاسفانه او بدبختانه راځي چې مقدمه یې دشي وکړو چې کله پخوانی رژیم او پخوانی نظام سقوط وکړ نو د افغانستان د خلکو تشویشونه ډېر زیات وو، ډېر زیات. او متاسفانه او بدبختانه چې بعضې هغه تشویشات چې دوی درلودل، متاسفانه چې هغه آهسته آهسته په حقیقت باندې هم مبدل کیږي. او د دې تر ټولو ډېر تشویش د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د نجونو، ځکه فعلي نظام او فعلي حاکمیت یو دوره خپل حاکمیت درلود او د افغانستان د خلکو ته تجربه سوی و. نو دوی سره بعضې موارد ذکر شوي وو، حتی کله به چې موږ پوهنتونونو کې تدریس کول نو د نجونو سره، ځکه بعضې شایعات وو هغه وخت کې، نو چې دا نظام سقوط کوي او فعلي نظام به ټولو خود چې دا راځي او دوی سره ناسته شوي، ډېر مسایل به نور داسې ځینې خبرې به مطرح کېدلې. خو موږ په اسان دا فکر هم نه کوو چې پخوانی نظام به په دا ډول او په دې شکل باندې چې دا به سقوط کوي او د هغې اصلي قرباني به د افغانستان میرمنې او د افغانستان عام خلک وي، نه هغه ښځې په راس کې وو او مدیریت او رهبریت ټول د هغوی په لاس کې وو. نو موږ به دوی ته همیشه دا خبره کوله چې نه، یو خو د فعلي واکمنانو د اولې دورې حاکمیت او حکومت چې دوی درلود او کېدای شي د دوی ایدیالوژي او د دوی دیدګاه، د دوی نظریات، د دوی هغه مفکوره چې متاسفانه ځینې هیوادونو د دوی د هغه پاک انګیزو څخه ډېره منفي استفاده کوله، موږ داسې فکر کوو چې دا به کلن تغییر کړي. او دا یوویشتم قرن ده، نو په یوویشتم قرن کې هیڅوک هم دا دومره لویه قرباني نه شي ورکولی. نو په وروسته دغې نه تقریبا موږ او تاسو شاهدانو چې یو مدت د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې وتړل شي، خو بیا هم دې ته ټول لیواله وو چې یعنی شاید چې پس له یو مدت نه دا دروازې بیرته پرانیستل شي. خو بیا هم خوشبختانه چې یو ډېر لنډ مدت نه وروسته دروازې پرانیستل شي او هغه هم د موقت ډول باندې، چې موقتي شکل باندې مکاتب او تعلیمي نهادونه د نجونو پر وړاندې خلاص ول. او متاسفانه د 2022 دسمبر کې دا دروازې نور کلن مسدود شوي، د افغانستان د نجونو او د افغانستان د میرمنو پر وړاندې باندې. او د هغې هغه پایله هم موږ او تاسو ګورو چې بالاخره د افغانستان میرمنې کوم طرف ته روانې دي او د دوی هغه روحیات څومره ضعیفه شوي. موږ او تاسو شاهدانو چې په 2022 کال کې کله چې د کانکور ازموینه اخیستل کېدل، د هغې کې تقریبا 30% ډېر 79 محصلین اشتراک درلود او یو تعداد ډېرې هغوی کامیاب هم شولې. هغه خپلې رشتو ته چې هغې کې هم دوی ته ډېر محدودیتونه وضع شوي وو او ورته ویل شوي وو چې دوی به کومې رشتې انتخابوي او د کومو رشتو حق نه لري چې دوی انتخاب کړي، یعنې هلته هم ځینې محدودیتونه وو. خو خوشبختانه یو ډېر تعداد د دوی هغه خپلو د خوښې وړ رشتو ته کامیاب شول. خو متاسفانه او بدبختانه د هموغ میاشتې نه او د هموغ کال نه چې دا دروازې وتړل شوې، نور متاسفانه چې د دې خبرې پوښتنه هیچا هم ونه کړه. او کله چې غبرګونونه هم مطرح راوړاندې کېدل، د خلکو انتقادونه هم، نو د خپل د واکمنانو په منځ کې هم د نظریاتو اختلافات و. ځینې به دا ویل چې هیڅ مشکل نشته، د نصاب مشکل ده، د نورو مواردو مشکل ده، انشاءالله چې فرصت برابر شي نو زمینه به حتما مساعده کیږي. او ځینې به بیا دا حتی ما په میډیا باندې لیدلی دي چې هغوی قسمونه خوري وایي چې تر هغو زمونږ نظام نو دا دروازه به هېڅکله هم خلاصه نه شي د نجونو پر وړاندې باندې. نو متاسفانه او بدبختانه تر د فعلي 2015 کال پورې مونږ او تاسو شاهدان یو چې نه هم کوم مثبت بدلون راغلی او نه هم متاسفانه چې فرصت دې ته برابر شوی، نه تنها د کانکور ازموینه کې بلکې مهمترین بخش د تحصیلي نهادو هغه د اگزیټ مسله ده. د طب د رشتې محصلین لپاره دغې کې هم دوی ثبتنام وکړ، دوی بیچارهګانو هغه پروسس د اداري ټول کارونه یې خلاص کړل. ما متاسفانه چې بیا هم په جمع د منتظرینو کې دوی پاتې شول او دوی ته هېڅ نو مثبت جواب ورنه کول شو. نو د دې پایله ډېره زیاته یعنی تاسو یې منفي لیدلی شئ. موږ او تاسو شاهدان یو د دې پایله په اقتصادي ناورینونو باندې، په رواني مشکلاتو باندې، په صحي مشکلاتو باندې، په نورو ډیرو هغو مشکلاتو باندې چې متاسفانه او بدبختانه موږ او تاسو شاهدان مبدل شوي دي.
بله میرمن سیلاب، تاسو ډیر ښه دغه مقدمه تفصیلی را شروع کړه او علامه اول ورځ چې تیر شوي هغه مو پلانډو کې د اوریدونکو غوګونو ته ورور رسول. کور ودان چې دومره مده مسله واضح کړه، فکر کوم د افغانستان هر وګړي ته ځکه دا ډیر مودنه د پتیر شوي څلور کلن تقریبا څلور کال یې شاوخوا کیږي او په دې کال کې چې کوم بدلونونه راغلي دا نو ټولو ته واضح دي. څه فکر کوئ؟ تاسو د دې یادونه هم وکړه چې یو شمېر کسان چې د طالبانو د حکومت استازي دي په میډیاو کې راڅرګندېږي او وایي چې تر هغو د طالبانو حکومت وي نو د نجونو ښوونځي یا د نجونو پوهنتونونه به نه وي. دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟ داسې له شواهدو هم ښکاري چې دغه د څلورم کال د طالبانو په پوره کېدو دی، په دې اوړي کې څلورم کال پوره کېږي. که د شرایطو خبره وایي، شرایط به رامنځته شوي وایي که د بودیجې موضوع وایي، بودیجې هم رامنځته کېدله ځکه یونیسف او نور هیواد نړیوال سازمانونه هم د ښوونځیو او پوهنتونونو په برخه کې ملاتړ ته چمتو دي. څه فکر کوئ؟ څه روان دي؟ آیا رښتیا هم شرایط او نصاب و دغه مسلې دي که نه په مجموع کې ایدیولوژي هم دغه ده چې نه غواړي چې نجونې د شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته لاړ شي او بیا د پوهنتونونه وایي یوازې وایي هغه دیني زده کړې فرض دي په نجونو باندې؟
متاسفانه او بدبختانه جناب لودین صاحب، مهمه خبره دلته ده چې هر نظام چې افغانستان ته راځي هغوی د دې پر ځای باندې چې د ملي منافعو ته، د افغانستان د خلکو منافعو ته، د افغانستان ولس ته، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان ځینو ډېرو مهمو مسایلو ته، چې د افغانستان یو دوره مونږ او تاسو تاریخ کې شاهدان یو، دا یو ډېر لوی برقدرت و. د افغانستان ډېره لویه امپراتوري درلوده او هغې وخت کې له د مونږ او تاسو همسایګانو خپله ازادي ترلاسه کړې نه وه، چې افغانستان خپله ازادي ترلاسه کړې. او متاسفانه او بدبختانه چې هر هغه موضوع چې دغه د افغانستان داخلي موضوع وي هغه په سیاسي اړخ باندې مبدله کیږي او هغې ته سیاسي یعنی جنبه ورکول کیږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زیاته دومره لویه مسله وي چې تاسو په څلورو کالو کې د هغې د حل لارې پیدا نه کړئ. که د نصاب مسله وي خو ماته دا همیشه سوال پیدا کیږي او زه همیشه دا وایم چې یو څوک باید د ما سره مخامخ شي د فعلي واکمنانو، هغوی ما ته قناعت په دې راکړي که چیرې نصاب مشکل لري نو آیا دا نصاب چې تاسو په ذکرو متعلمینو او محصلینو باندې تطبیق کوئ آیا د دوی مفکورې ته تغیر نه ورکوي؟ آیا د دوی په هغه فرهنګي ذهنیت کې تغیر نه راولي؟ آیا د دوی په هغه نورو موارد یا دینی یا عقیدوي مسایلو کې آیا په هغوی باندې تاثیر نه کوي؟ نو دا ټول نصاب چې جوړ شوی و چې د ځینو واکمنانو په انګېزه او په دیدګاه باندې چې دا غربي نصاب ده نو خیبې په ذکر باندې ولې دا نصاب تطبیقیږي؟ نو دا هم د سوال ځای ده چې باید د دې پوښتنې جواب ورکول شي. بل زه فکر کوم چې ډېری دې ته د سیاسي اړخ ورکول شوی، یعنی باید دا خبره واضح شي چې فعلی نظام لا تر اوسه خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه ده، متاسفانه چې حتی داخلي مشروعیت نه لري، نو بین المللي مشروعیت هم نه لري. او زه فکر کوم چې دا یو د فشار نقطه ده، او د دوی لپاره هم یو څه کرخه ده چې دوی د دې نقطې نه استفاده کوي. خو بیا زه وایم چې دا خو د افغانستان داخلي موضوع ده، او دا خو د افغانستان د منافعو خبره ده. نو دا د افغانستان تبعي ده چې تاسو یو قشر چې هغه اکثریت ټولنه د افغانستان تشکیلوي تاسو د غیر سیاسي استفاده کوي. او نړیواله ټولنه لودین صاحب دا ډیر باید په وضاحت باندې خبرې وکړو چې هغه مونږ او تاسو پښتو کې یو متل لرو، وایي پردی کټ نیم شپو ده کنه. نو نړیواله ټولنه صحیح ده چې هغه به درسوتی لري، اما هر نهاد یا هر هیواد یا هر هغه نور بخشونه چې هغوی په مختلفو بخشونو کې کار کوي، هغوی د خپلو منافعو لپاره کار کوي. د هیڅ هم په افغانستان باندې دومره زړه نه سوځي لکه د افغانستان د خلکو چې په خپله خاوره باندې زړه سوځي. هیڅوک هم تاسو موږ او تاسو شاهدانو کله چې 2022 د دسمبر په میاشت کې دا تصمیم ونیول سو او دوی تر امر ثانی پورې د افغانستان د نجونو او د میرمنو د تعلیم دروازې وتړلې، نو موږ او تاسو شاهدان یو، یونما، یونسکو، د شورا امنیت، نور د بین المللي سازمانونه ډېر لوی ورګونونه ښکارا کړ. اسلامي هیوادونو دا خبره په ډېر واضح شکل باندې وکړه. د سعودي عربستان چې مهد اسلامي ده، د تمدن اسلامي ده، د چې د دین اسلام د غیجنه ظهور کړی، او موږ تاسو یعنی هغه هر فعالیت اسلامي فعالیتونه چې دي هغه مو یو خپل ځان ته یو الګو قرار نیولی. نو هغوی هم ویل چې دا خو د اسلامي عقیدوي مسایلو سره په ټکر کې ده، نو باید داسې یو تصمیم نیول سوی. د قطر هیواد همداسې، عربي امارات همداسې، د موږ او تاسو همسایه ممالک، اما متاسفانه او بدبختانه چې د دې نه ډېره سیاسي استفاده کیږي. حتی زموږ او تاسو همسایه ممالک د دې نه استفاده کوي. هغوی نه غواړي چې د افغانستان د ښځې، د افغانستان مېرمنې، د افغانستان ولس په خپلو پښو ودرېږي. زه یوه خبره اضافه کول غواړم جناب لودین صاحب ته. هر څوک چې تحصیل کوي، د هغوی مفکوره، د هغوی ذهنیت، د هغوی اراده، د هغوی هغه انګیزه کلن تغییر کوي. یعنی هغوی یو ډېر آزاد اسلامي مفکوره لري، او هغوی به په هره خبره باندې سر خلاصیږي. نو متاسفانه چې د مونږ او تاسو د هیواد رقیبان دا هیڅ کله هم نه غواړي چې افغانستان ولس په خپلو پښو باندې ودرېږي.
کور ودان، سلامت اوسې، راځئ چې لګ اوریدونکو ته هم فرصت ورکو. بلا ملمنه هم سټډیو سره په وسلې دوه یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، د اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه وري.
ډیر زیاته مننه کوم جناب لودین صاحب، سلامونه نیکه هلی تاسو ته، دروړو ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی ولا زابلای د زابل لرغنده بلوزوالینه، دا زما حق دی خبرونه ترغلی يم.
کور ودان زابلای صاحب، ستړی مشه، حتما د موضوع تعقیب کړی دا څلورم پر لپسې کانکور دی چې نجونې پکې ګډون نه کوي، نو تاسو په دې اړه څه وایي؟ څه لامل دی او کنجونو ته د ګډون زمینه نه برابرېږي؟ په اوږد مهال کې به اغیز څه وي د افغانستان لپاره؟
لپاته مرغه، لپاته مرغه، بیا هم لپاته مرغه. همداسې خدا دا څلور کاله تقریبا ورته غوږ غوږی چې دا ځل به کېدای شي په کانکور کې ورته ښځینه ته اجازه ورکړل شي هغه بهادرو پیغلو ته، خو بیا هم هغه ترخه خاطره نه خبرېږو چې یا هم د پوهنتون دروازه خلاصه یا هم کانکور کې جواب اجازه ورکړل شوه. خو زه یو خاطره درسره شریکوم، دا چې لودین صاحب، څو کاله مخکې زه ایران کې وم. هلته ایران کې وم، یعنی یو ورځ سهار مهال ناست یم اتاق هغه خپل صاحب کار مرادي درې څلور دله داسې اوش اوش وایي، نو پوښتنه ورنه کوم چې پلانی صاحب څه خبره ده چې داسې جګرخونه یې؟ راته په ځواب کې وایي خبره خو داسې ده چې پرون هم زما شل کلنه لور خوب ویلې وه پوهنتون ته نه وتللې، او نن هم همدا مسله تکرار شوې ده. نن بیا هم له پوهنتون نه پاتې شوې ده، دا چې خوب ویلې ده، نو ډېر زیات ورته خواشینه یم. ما ورته په ځواب کې وایي چې اورور جان ته وګوره، افغانستان کې خو ته خبرې سي پونتونونو دروازې بند دي. نو راته په ځواب کې وایي افغانستان خپل کار ده، موږ خپل کار ده. نو دا تر دې پورې چې یو هیواد، یو اسلامي هیواد یو پیغله چې دوه ورځې له پوهنتون نه پاتې شي، هغه پلار، هغه کورنۍ یې دونه زیات جګرخونه ښکاري. خو افسوس، افغانستان ته وګوره، نو له میلمنې نه مې پوښتنه همدا ده چې که چیرې له بده مرغه همدا لړۍ دوام ولري، پوهنتون بند، کانکور کې جنکیانو ته اجازه نه ورکړل شوې، د تعلیم دروازې د ښځینهو پر مخ تر ډېره حده بسته، دا به په راتلونکي کې آیا زموږ افغان خوندې په دې مجبوره نه شي چې هغه د یو عادي ولادت لپاره موږ په دې مجبوره کېږو چې یا پاکستان یا ایران ته ځو؟ همداسې نورې ناروغۍ، نورې ناروغۍ، آیا موږ به ورسره مخامخ شو په دې لنډ راتلونکي کې که یا؟ مننه.
کور ودان زبل صاحب، سلامت اوسئ. دغه د روغتیایي اړتیاو یادونه تاسو وکړله، له ورایه خپل طالبانو هم هغه د صحت عامې پخوانی وزیر ښاغلي قلندر عباد زما په زړه د یو کال کې دوه کاله مخکې دا خبره کړې وه، کوم ولایت ته د سفر پر مهال، چې وایي لا هم موږ په افغانستان کې 40,000 شاوخوا ښځینه نرسانې او قابلو ته اړتیا لرو. مانا دا چې لکه مخت سره مخامخ دي د 10,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکو. نو دا د په هغې خبرې باندې تقریبا یو کال، یو نیم کال شاوخوا ووته، لا هم دغه تشه نه ده ډکه سوې. نو داسې ښکاري چې دغه اړتیا ممکن نوره هم زیاته سوې وي. وروسته به بیا خبرې پرې وکړو. زه به له میرمن سیلاب نه هیله وکړم چې ستاسو په دې خبره او غوښتنه باندې تبصره وکړي، بیا به راشو بلې میلمنې ته.
زه ډېره خوشحاله شوم د دوی خبرې مې واورېدې، د زموږ اورېدونکو چې د واقعا ډېر یو ښې نقطې ته اشاره وکړله. ما مخکې هم وویل چې د هېچا دومره زړه نه خوږېږي په افغانستان لکه د افغانستان د خلکو په خپلې خاورې باندې چې څومره زړه خوږېږي. متاسفانه او بدبختانه دوی خو وایي چې په آینده کې به مونږ او تاسو مواجه شو. مونږ او تاسې په دا فعلاً په فعلي شرایطو کې ډېر زیات مواجه یو. تاسو تنها کابل مد نظر منیسئ یا تنها ځینې نور لوی ولایتونه. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې حتی هلته یو عادي کلینیک نشته چې هلته یو مېرمنې ته یو عادي زرقیات مخته یوسي، چې دې ته ورسېږي چې هغوی بیا مثلا ولادتونه، ځینې نور صحي مشکلات بهر کې هغوی ته یو یعنی یو رسمي یا داسې یو مرکز، صحي مرکز رامنځته کړي چې حداقل هغه د سیمې صحي مشکلات ورته حل کړي. یعنی دا ډېره لویه خبره ده او دا داسې بشپافتاده خبره هم نه ده چې موږ او تاسې ووایو. یو خو موږ د فعلي د ځینو دوستانو خبره وایي قواسې خدای ورکوي، نو پخواني مېرمنو او پخواني ښځو به وایي ټولو په کورونو کې ولادتونه کول. نو دا فعلي مېرمنې چې دي وایي دوی د چا نه، د هغو خلکو نه خو دوی ډېرې پورتې نه دي. د پخواني شرایط تر فعلي شرایطو پورې ډېر زیات فرق کوي، ډېر زیات فرق کوي. د پخواني آب و هوا تر فعلي آب و هوا پورې، پخواني جغرافیایي موقعیت د افغانستان او فعلي دا ډېر زیات فرق کوي. او زه بیخي حیرانه پاتې کېږم چې یعنې تاسو بالاخره دې مسلې ته څه رقم قناعت ورته ورکوي. زه شاهده یم جناب الدین صاحب، یو محصله چې هغه د اووم سمستر محصله پاتې شوې ده، او کله چې صحي د تحصیل دروازې تړل شوې دي هغه تللې خپل ولایتو ته، او هغه من حیث یو متخصص هغه خپل ولایت کې هلته په یو کلینیک رسمي وظیفه لري یا رسمي خپله دنده مخته بوئ. نو تاسو فکر کوئ چې دې چې کله خپلې زده کړې نه دي تکمیل کړي، او دې چې حتی هغه اداري پروسس ته خپل اسناد نه دي تکمیل کړي، نو د غسیمې د مشکلاتو دومره ډېر شوي دي او د سیمې مشکلات دومره ډېر دي چې هغه یو محصل هغه کور کوي. او بله خبره چې زمونږ په ولایتو کې دا اوس موږ شاهدان یو، ما تېره هفته د یو چا سره خبرې وکړې، هغه وویل چې استاد وایي تاسو داسې یو څوک پېژنئ چې حد اقل زنانه او الټراساؤنډ وکړي. وایي موږ په خپله سیمه کې یو کلینیک لرو او یو صحي مرکز لرو، او هغوی تنها هماغه یو نارینه ډاکټر ده چې هغه هم الټراساؤنډ کوي، هم نسایي ولادي مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هم د داخلي ډاکټر ده، هم او په کلینیک کې یو نسته یو ماغه ډاکټر د نور هیڅوک هم نسته په دې کلینیک کې. نو غوی حتی بيخي دومره وضعیت خراب وو او غوی د یو الټراساوند لپاره درې ورځې کابل ته مزل کړی او غوی راغلی وو کابل ته چې دلته یو زنانه الټراساوند ته پیدا شي او دلته دوی خپل مشکل حل کړي. یعنی مونږ د دوه مرستونزو سره مخامخ یو. نو دا او دا ډېر لوی خبر دی افغانستان لپاره او دا ډېر لوی جفا ده د افغانستان د مېرمنو په حق کې.
و کور ودان مېرمن سیلاب راځي چې د بحث بلې مېلمنې ته سپوږمۍ غرنۍ ته ورسو. سپوږمۍ جانې تاسو هم ستړي مشئ، تاسو کابل پانتون کې وای فکر کوم چې د زده کړو بهیر مو ودرېد او کنه پیغام فارغه شوي. تاسو راته د خپل نیمګړو هیلو په اړه وایي او بیا دا راته وایي چې کانکور کې مو چې خوندې او ملګري ساکل بیا هم به برخې شوي دي، د خبر څومره متاثره کړی؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې ستاسو سره یم. بدبختانه باید ووایم چې زه هم یو له هغه نجونو یا له هغه افغانو نجونو څخه یم چې متاسفانه تیرو دوه درې کلونو راهیسې کور ناسته یم. او هغه کوم زحمتونه چې ما کلونه کلونه د خپل هیلو او ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره ګاللي هغه په یو شبه کې له منځه لاړل. بیا هم موږ هیله مند وو دیته چې ځکه کومه ورځ باندې پانتونونه بندېدل او ختېدل، نو موږ ته ویل شوي وو چې د نوي تعلیم کال په شروع کېدو سره به هغه ټولې ستونزې او مشکلات او خنډونه چې دی ستاسو د زده کړو په مقابل کې موجود وي هغه به حل کړو، هغه ستونزې به له منځه لاړ شي، تاسو به بیا وکولای شئ چې خپلو درسونو ته راشئ. متاسفانه کله چې هغه کال نوی تعلیمي کال پیل شو، نو بیا هم موږ ته د دې پوهنتون ته د تللو اجازه رانه کړل شوه. متاسفانه باید ووایم چې سږکال بیا په افغانستان کې د کانکور ازموینه رانږدې کېدو په حال کې ده، او دا په داسې حال کې اخیستل کېږي چې د ټولنې یو لوی قشر د دې څخه محرومه ده. نو یو ټولنه له ښځینه او نارینه او دواړو څخه جوړه ده، نو د ټولنې په پرمختګ او پیشرفت کې د دواړو قشرونو رول اړین دی. نو لکه بې د ښځینه څخه د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. دا چې د کله یو ورځ یا حتی یو وخته د یو هیواد هغه لوی برخه سیستم فلج کیږي، نو طبعا چې اثرات په د هیواد په هر یعنی په هر برخه اثرات که اقتصادي وي که سیاسي وي که اجتماعي وي هغه تاثیرات په خپل د ټولو برخو کې لري. نو ما پام چې دا د دې د خوښنې ځای دی او ډېر زه د خپګان احساس کوم کله چې خپل هغه ورځ را یادوم چې ما د کانکور د امتحان لپاره آمادګي نیولې وه، ورتلله ما هغه امتحان مې ورکو، ځکه د خوشاله احساس په دې کې چې خپل هیلو ته یو قدم نږدې کېدلم. اوس زه هغه نجونې یعنی واقعا درک کولای شم، هغه درد احساسولای شم چې دوی کلونه کلونه دوه لس کاله مکتب ویلې او په دې تمه باندې چې دوی به د کانکور امتحان وکړي او خپل هیلو ته ځان رسوي. په دې تمه یم چې زموږ نوی حکومت زر تر زر هغه څه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تحصیل او تعلیم په برخه کې موجود دي هغه زر تر زر حل کړي، تر څو وکولای شو موږ ټول بیا د خپل ورنو سره اوګه پوګه د وطن په آبادۍ او مسوکالۍ کې برخه واخلو.
بله سپوږمۍ جانې، حتمن به همزور لري ټولګیوال بلري، دغه ټولګیوال ستاسو ګډون څه ډول وضعیت کې دی؟ دا سې راپور نه خبر شول چې یو شمیر دوی پر رواني ستونزو اخته دي ځکه زده کړې نیمګړې پاتې شوې، او هغه کسان چې دولسم ټولګیو نه فارغان وي مثلا هغوی نه د کانکور ازموینه نه اخیستل کیږي چې مختار شي او خپل زده کړې وکړي، که څه هم یو څو وخته یا یو څه مودې لپاره دغه روغتیایي موسسې چې وي انسټیټیوټونه هغوی فعال او محصلان هلته ورتللي، حداقل له هیڅ نه ورته خو هغه خپل زده کړې کولې په تبیز برخو کې، هغه هم په ودرې دي. اوس د غنجونې د استاپ ګډون څه ډول وضعیت سره مخامخ دي لرواني په لوه؟ آیا رښتیا هم د غندښنې پر ځای دي چې وای دوی ګنج مې رواني ستونزو سره مخامخ دي؟
بله بله بالکل دقیقا. کله چې موږ څنګه رخصت شول نو موږ په دې تمه باندې چې بیا به شروع شي، او کله چې هغه د نیمه علي مؤسسات مکتبي برخې بیا فعال شي.
فکر کوم سپوږمۍ جان سره اړیکه یو څه ستونزې لري، بیا به ورسره تماس ونیسو وروسته. نو مننه اوریدونکو چې تاسو آزادۍ راډیو اورئ. اوریدونکو ته به نوبت ورکو، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشئ، دا زما حق دی خبرونه اورئ.
خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تا ته. د آزادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم، الله دې وکړي روغ جوړ وي.
و ډیره مننه، سلامت اوسئ. اتل صاحب له کندهار. ستړي مشئ، تاسو هم زموږ خبرونه اورئ. د غاز ما حق دی په دې خبرې کې و چې کانکور کې بیا هم جنو ته برخه نه ده ورکول سوي. زموږ تاسو خويندو مایندو ته یا وطنوالو ته مو څه فکر کوئ؟ دا څه ډول اقدام دی او د جنو د تعلیم د محرومیت دغه اغیز څومره احساسيږي اوس خصوصا په کندهار کې؟ آیا داسې احساسيږي چې جنو ته مثلا ارتیاوی په صحیح برخه کې یا په نور برخه کې اما انجونی نه وي؟
خدا پاک دې خوشاله کړه. محترم اسدالله الدین صاحب یو سلام تاسو مېلمنو ته وایم. ما خون دې الله دې خوشاله کړي. الدین صاحب محترم، ضرورت ډیر دی ورته ارتیا ډیر د لکه تاسو اشاره ورته وکړه د ټپ برخه کې د کدل ته په جنوبي اوزو کې کلمن ولایت کې کندهار ولایت دا ولایتونه دې محترم اسدالله الدین صاحب چې په کلینیکانو کې شې زنه ډاکټران ډیر کم دي. نظر د خپل حکومت دا غوښتنه ده چې د خوندو امتحان واخلي، ځکه دلته داسې خوند ستا محترم اسدالله الدین صاحب داسې پتمنې خوند ستا چې په کلو کلو دوی خواریک شلي دي، زحمتونه یې کشلي دي. نو دلته د دې برخه دغه بندیزونه باندې ولګېد چې مثال تر یولسم سیند په پورې دې زده کړې کړې وه، تا د دولسم سیند په پورې دې زده کړې کړې وه. نو باید د دې امتحان واخلي چې هغه خوند چې د طب په برخه زده کړې کړې، دغه خوند چې مثال د خبرې د خیاطۍ په برخه کې کار کړی دی، باید هغه ته کاروبار برابر کړي. الدین صاحب دا خوندې شری دا زموږ تاسې باندې حق لري که حکومت مثال د خبرې باید زمينه د کار ورته برابر کړي. نو د کیپ په برخه کې اړتیا ډېره ده محترم اسدالله الدین صاحب، دا حقیقت سره سرګ نه پټو.
کور ودان او کچیرته دغه اړتیا نه ډکیږي اتل صاحب، او دغه ستونزه همداسې پاتې کیږي، راتلونکي وضعیت څنګه ګوري؟ خصوصا کال وروسته دوه کال وروسته، ځکه کندهار هغه ولایت دی چې له دې ځایه هم ګڼ شمېر کسان په سپین بولدک باندې سي پاکستان ته ناروغان اړوي، هغې خواته تورخم باندې هم ډیر وخت نه خو تورخم بند و، بیا ناروغانو ته هم په ډیره ستونزه باندې اجازه ورکوله. نو که دغه وضعیت دوام کوي، د افغانانو راتلونکي تاسو څنګه ګوري، خصوصا د ناروغانو د درملنې په برخه کې؟
الله دې خوشاله کړه. محترم اسدالله الدین صاحب، ډېر ښه پوښتنه ستاسو پوښتنې په جواب کې. الدین صاحب مخکې ما ویل دي، بیا ما چې د افغانستان د خوند مثال د خبرې د زده کړې چې یو سات ځای کېږي، مثال د خبرې دغه یو سات مرته د دوه کال په ځان تمامېږي، که دوه ساعت دغه د ښکېږي الدین صاحب محترم مرته د څلور کال په ځان تمامېږي. نو دغه بیا دغه بدې اغېزې بیا دغه محترم اسدالله الدین صاحب چې دغه چې به په تورې تیارو کې پاتېږو، ډاکټران به نه لرو، دغه کمې ډاکټران چې اوس په کلینیکانو کار کوي، که شخصي کلینیکان دي مثال که دولتي کلینیکان دي، دا خو مرګ لري، ژوند لري. الدین صاحب محترمه، که چېرې دا مړي چې د خارج څخه مرته کرایه نه سره وستلې، پر حکومت بیا د کوشر رول په صفت دا غږ دی چې زده کړو ته زمینه برابره کړي، د خوندو د شریعت په چوکاټ کې، چې دوی وایي چې په دغه اصولو کې د هغه زده کړې وچې په هغه اصولو کې د ټولو افغانانو باندې امین دی، بې شریعت یې موږ هم نه غواړو، خو زمینه دې ورته برابره چې دا کومې خوندې چې زده کړې کړي د دې سره مثال د خبرې امتحان واخیستي. او پر خوندو مې دا غږ دی د کوشر رول په صفت باندې ستاسې مننه هیله کېږي. الله پاک مهربان دی، خدای مهربان دی، ګوند خدای حکومت زمینه ورته برابره کړي. زه الله ته دغه تم امید وینم چې خدای مهربان دی، ورځ به د ازادۍ راډیو د رسنۍ څخه زه په تاسو ژغ وطن چې ژوند خلاصي. الله مهربان دی، لودین صاحب ډیر امیدوار یم خدای ته.
کور ودان تل صاحب سلامت او سي، ډیر مننه. یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ستړي مشه، د از ما حق دی خبرونه وای.
سلام الله. سلام لودین صاحب محترم.
علیکم السلام. محمد نبیل بغلان. ستړي مشه، مهرباني په دې خبرې کې و چې پر لپسې څلورم کال د چنجونې په کانکور کې لګډونه به برخې کیږي، اغیز د افغانستان لپاره تاسو څنګه ګورئ او څومره محسوس دي دا مهال؟
مننه. رښتیا هم دا یو غټ ستونزه ده لودین صاحب. موږ دا شی وګورو، یعنی دغه حکومتونه خو د ما ډېر ګیله راځي، بار بار زه وایم زړه مې درد کوي. لودین صاحب، دغه حکومت چې راځي لغه سستون باندې پیږي چې له کونج باید شروع وشي. یعنی دغه موږ تاسې مخکې حکومت چې همداسې خاص مکتبونه او پوهنتونونه زیات جوړ نه شو، یعنی نظر په کتو ته ملت ته مثلا وګړو ته، نو مکتبونه هم کم دي، پوهنتونونه هم کم دي. په ټوله کې چې وګورو اوس موږ خپله مکتب لرو لودین صاحب، ماشومان خیمو کې ناستي، په مځکه ناستي، یعنې ګرمي ده او زمه یخې، یعنې منی نو داسې فکر کوي دوی هغه اوله توجه نه لري. د حکومتونه دمګه خاص دوی توجه چې شي جب ډکي بلډینګ جوړ کړي، خو ته هغه موږ ګیله راځي. موږ د اوسني حکومت موږ ډېر هیله درلوده چې دا حکومت به موږ ټول سیستمونه برابر کړي، ولې په لغه نوره به عبرت واخلي. لودین صاحب محترم، هغه څنګه سو نونم کو سبب باندې وګورئ چې موږ تاسو لختیا هم دغه نالوستي کسان یا مثلا مېرمنې ته چې وایي نجونې ښیسې نه کانکور ته ازموینه ورنکړه تقریبا دا مونږ ستونزې دي. داسې فکر کوي چې اوس وګړي زیات شي، ناروغان ځي، مرضي دا شیان مشکلاتونه هم زیات دي. خصوصاً موږ تاسو وطن کې په دې اړه باید مشکلات په کتو خلک لاس کار کېږي یا حکومت کوشش کوي چې دغه ستونزې هوارې شي یا کمې شي. نو خاصه ګیله درو لودین صاحب مخترم، دوی باید په دغه عقل باندې وسط دا نه وایي اگر دا ساتر دا خبره لاړې وس هر سړی خپل وجدان او ایمان لري کوشش کوي ځان پرده وابرو کې خوندي وساتي لاړ شي مکتب ته یا پوهنتون ته یا کانکور یا ځمانه ورکي. په دا خپل باندې باید خاص توجه ولري. ډېرې وخت موږ ورلږی چې وګوره خارو کې مېرمنې دي، نجونې دي، پرېمانه پرېمانه ګرځي نه کوو چې لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي. دا ښه کار ده. یعنې دغه ټولنه به لوستې ټولنه وي، دغه ټولنه به ګډه ټولنه وي. یعنې وطن به پېژني. په دا خپل رښتیا هم باید چې دا کار وشي. مېرمنو نجونو لپاره باید مکتبونه پوهنتونونه خوښ شي.
بله، کور ودان سلامت اوسې. محمد نبیل بغلان یادونه کوم چې د وریدونکو ګڼ شمېر پیغامونه واتس اپ شمېرې ته هم راغلي. د خبرونې په ورسته شیبو کې به هغه پیغامونه هم تاسو ته خبرو کو. مېرمن سیلاب راځي د بحث د سره یو بل پوښتنه زما طرح کوم. مخته بوزو چې دغه تصمیم چې طالبان لري چې ممکن د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي یا پانتونونه پرانیزي، دوی له کاره منه کړي دي. البته په محدودو برخو کې لا هم ښځینه کار کوي چې هغه ځینې په پولیسو کې دي، ځینې مثلا په هوایي ډګر کې دي، دغه راز پاسپورټ په اداره کې دي او په روغتونونو کې. خو دا اړتیا ډیره ده، ما د دوی حضور ډیر کم او پیکه دی. فکر کوي دا سیاسي ستونزه ده. طالبان غواړي چې په دې خبرو سره یا په دې تګلارو سره د غرب توجه ځانته جذب کی یا د نورو هیوادونو توجه ځانته جذب کی او کنه ایدئولوژیکی موضوع ده. طالبان په ټوله کې لکه څنګه چې ځینې کسان وایي چې وایي ښځه د کور لپاره ده، د تعلیم او تحصیل لپاره وایي په فرض نه ده. واضح ویلي چې د نجونو لپاره یوازې دینی تعلیم، یوازې مدرسې باید اوسي او عصري تعلیم وایي فرض نه ده. په فکر کوي ایدئولوژي ده چې خبره ده هتره رسیدلې چې څلورم کال دی چې دغه ښوونځي او تعلیمي مرکزونه نه خلاصیږي او که دا موضوع سیاسي سوي ده.
جناب سنتر فکر کوم چې دوړ خبرې مطرح کیږي. ما مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې تاسو به بد بختانه د دین سیاسي استفاده هم کیږي او دا یو سره کرخه ده د فعلي حکومت لپاره. او دوی دا فکر کوي چې چیرې مثلا هر څومره نړیواله ټولنه په دوی باندې فشار هم راوړي نو دوی به د خپل دریځ نه شاته نه شي. او د دین بد بختانه او استفاده کی ډیر زیاته استفاده کی دي د موضوع نه. او د ته هم متوجه نه دي چې بل اخره قرباني یا کی قرباني امداد افغانستان ولست او د افغانستان مېرمنې دي. او بل مهمه خبره ایدئولوژي خبره هم مطرح کی. اما د دې کې په تاسو نه ده چې ځینې واکمنان غوي امداد ادګا د ورسره او غوي فکر کوي چې یو ارخ ندی فرهنګي خبره ورسره مطرح کوي، یو ارخ ندی مذهبي خبره ورسره مطرح کوي. کله چې تاسو ورسره کینی او بحث ورسره مخ کیږي، تاسو کله دوی سره بحث کوي حتی په مذهبي مسایلو کې هم دې ته تاسو قناعت نشي درکولای چې د مېرمنو باندې یعنی د دوی د تعلیم مسله جواز نه لري، یعنی دا شری اړخ نه لري. کله چې دې د شورت مطرح کیږي چې ورسره کینو ورسره خبرې کوو چې حداقل قناعت وسی کنه د دواړو جانبینو قناعت وسی. او که چیرې مذهبي خبره مطرح کیږي چې شرعاً جواز نه لري نو د کوم اړخ نه شرعاً جواز نه لري. او که چیرې مونږ وایو چې جواز لري خو دلیل او دلایل واضح معلوم دي، قرآن عظیم شان کې ډېر واضح ذکر شوی دی چې فامیده او هغه کسان چې پوهېږي او هغه کسان چې نه پوهېږي هغوی هېڅکله سره برابر نه دي. نو هلته خو د ښځینه او نارینه و خبره هیڅ وخت نه ده مطرح کړې. نو دا دواړه اړخه لري. اما فکر کوم چې سیاسي اړخ تر ایدئولوژي او نورو مسایلو پورې ډېر زیات متاسفانه او بدبختانه او د دې نه استفاده هم کیږي. او بل جناب لودین صاحب ځینې مداخلې هم دي د متقید هیوادونو د هغوی خپلې منافع دي. دلته په افغانستان کې موږ تاسو شاهدان یو که یو تعداد هیوادونه دي چې هغوی ډېر جدي غبرګون ښیي دي پر دې موضوع باندې چې ولې نجونو ته تاسو د تعلیم دروازې نه خلاصوئ، ولې د علی تحصیلاتو زمینه نو ته مساعده وای. ځینې هیوادونه دي چې هغه ډېر نرمه ډیپلوماسي د افغانستان د فعلي واکمنانو او ډېر یو خاص ډیپلوماتیک روابط لري د افغانستان د فعلي حکومت سره، او نړیواله ټولنه هم په مجموع کې کله داسې یو تصمیم ونیسي چې ټول داسې فکر کوي چې دوی برحق دي، او کله بیا داسې تصمیم ونیسي چې هغوی بیا داسې مونږ داسې فکر وکړو چې نور افغانستان ته شا کړی ده او نور افغانستان په قصه کې هیڅ څوک هم نه دي. د افغانستان د میرمنو ته نور ټولې دنیا دغه موضوع یې ډېر یو پیشپاوته ده موضوع مطرح کړي. مثلا هم یو طرف نه ویل کېږي چې دا یو ډېر اشتباه کار ده او دا یو ډېر لویا اشتباه ده چې دوی کوي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره اشتباه ده، د افغانستان د اقتصاد یو ډېره لویه ضربه ده، د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، نه تنها د میرمنو مسله بلکې د افغانستان د خلکو لپاره دا یو ډېره لویه ستونزه ده، او دې سره مونږ د موږ کال نه چې دا موضوع مطرح شوی ده متاسفانه چې مونږ ورسره مخامخ یو، دا ډېرې بد عواقب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو چې د مهاجرت کچه بې حد د ورته سوي ده، او اکثریت خلکو نه تاسو پښتنه کوي هغه خپل کورونه خرڅ کړي، خپل ځمکه دلته درو کړي دي، خپل ځمکه خرڅ کړي دي، هغه فقط د دې په خاطر باندې چې د دوی نورانه د دوی میرمنې هغه کوم ځای کې چې نیمګړي پاتې دي هغه تکمیل کړي او دوی هغه خپل تحصیلات ته لاسرسی پیدا کړي. نو متاسفانه او بدبختانه چې دواړه موضوع مطرح کیږي، او یو موضوع دا چې د تاسو سوال پورې هیڅ ارتباط هم نه لري، خو فکر کوم چې ما ته باندې پیغام فرصت برابر شي دا خبره به مطرح کړم. نه
اوس تاسو وخت لرئ مهرباني وکړئ همدې لپاره هم چې دغه ټولې خبرې چې دي بعد مطرح شي چې بیا کرا کرا به سره راټول کړم. مهرباني.
او بله، مهمه خبره ده جناب لودین صاحب، مثلا که تاسو وایئ چې د افغانستان ټولنه فقط صحیح بخش کې د میرمنو زده کړو ته ضرورت لري او نور ټولو برخو کې دوی ته هیڅ ضرورت نشته، دا هیڅ کله ممکنه نه ده. د افغانستان ټولنه له ښځو او له ښځینه او نارینه نه تشکیل شوې ده، نو دا هیڅ امکان نه لري چې یوه ستونزه چې کله پیدا کیږي نو هغه به ټولې ستونزې به نارینه حل کوي. اکثریت داسې ستونزې رامنځته کیږي چې هغه د اناسو پورې ارتباط لري او هغه زنانه د ذکرو پورې ارتباط نه لري. تاسو که حقوق رشته کلن د اناسو لپاره بندوي نو دا خو بیا هیڅ هغه منطق ایجاب د دې نه کوي، کنه لکه تاسو وکیل مدافع ته په یو اجتماع کې یو ټولنه کې ضرورت لري، یو سرانوال ښځو ته په ټولنه کې ضرورت لري، ځکه ټولنه د مختلفو طبقاتو نه جوړه شوې ده. په یو ټولنه کې که هر څومره تاسو قانون تطبیق هم کوي بیا هم یو جرم رامنځته کیږي، بیا هم یو خلاف د قانون یو عمل کیږي، هغه هم متاسفانه او بدبختانه هغه ټولنې ته وایي د سواد کچه د هغوی د آګاهي کچه ډېره زیاته ټیټوي. که تاسو فکر کوئ چې یو میرمنې ته تنها ضرور ده چې هغوی اسلامي زده کړې ولري او هغوی اصلي علومو باندې افسن پوه نه شي، دا خو کلن د منطق نه لرې خبره ده. الحمدلله د افغانستان ټول ولس مسلمان ده، او زه فکر نه کوم چې د هیچا هم هغه خپل شرعي احکام باندې پابند نه او دغه نه آگاهي نه لري. نو د شرعي علومو تر څنګ اصلي علوم مهم دي چې باید دوی زده کړي، او دوی ته زمينه مساعده سي چې حتما باید دوی د اصلي علومو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو مخکې د موږ د خورکۍ نه پوښتنه وکړله چې رواني مشکلات، زه خپل شاهد یم جناب لودین صاحب، موږ محصلین دي اکثریت اوقات دوی کله د دوی سره خبرې کوو زه ډېر غواړم چې دوی ته وخت ورکړم، دوی هغه خپل د زړه خبرې ما سره شریکې کړي، ځکه دوی ته واقعا څه مشکلات پیدا شوي دي. اکثریت یې داسې محصلین وي چې هغوی کار هم کوو، هغوی خپلو تحصیلاتو ته هم ادامه ورکوله او هغه خپلو اهدافو ته غوښتل چې هغه خپلو هیلو ته دوی ورسیږي. متاسفانه چې دوی پر مخ باندې هم د کار دروازه تړل شوې ده او هم د تحصیل دروازه تړل شوې ده، دا ډېر یو لوی ستونزه ده متاسفانه او بدبختانه چې عواقب مونږ او تاسو پوهیږو چې څه دی.
بله، کور ودان سلامت اوسې. رښتیا هم چې لوراندې نه مخکې یو اوریدونکو پوښتنه وکړه چې په راتلونکو کې هیڅ اغیز کېدلی سي، زه فکر کوم لوراندې نه اغیز ډېر محسوس دي. کله چې دغه د کورونا وبا راغله یا کووید 19 دلته په دې نور نړۍ کې په گاوان کې د افغانستان څو اونۍ یوازې خونځي داسې و چې دوی کوم برنامه له مخې نه درلوده، خونځي رخصت سول، مثلا ماشومان په کور کې نه ول سول. که څه هم دوی ډېر زر هغه پروسه آنلاین کړله، ځکه په نور نړۍ کې خو د آنلاین او د انټرنیټ خدمات ښه دي، برېښنا شته، خو بیا هم تر ډېره وخته پورې دوی ښوونکو ویل او دغه نهادونو ویل چې هغه تشه چې راغلې وه هغه ډېره په سختۍ سره جبران سوله. نو دغه یو هیواد لپاره چې په پښو نه دی ولاړ او ګڼې اقتصادي ستونزې لري، دا اوس ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې تر ټولو لوی بشري ناورین پکې دی. نو دغسې حالات کې به رښتیا هم چې اغېز یې له مخکې نه محسوس دي او دغه تشه ډکول به ډېر وخت وغواړي، په دې هیله چې بلاخره په راتلونکي کانکور کې د دې شاهدانه اوسو چې خویندې دې له کانکوره بې برخې سي، باید خویندو ته هم اجازه ورکول سي تر څو د ورونو تر څنګ د افغانستان د آبادۍ لپاره زده کړې وکړي. اوریدونکو ته نوبت ورکو، دلته یو دوه اوریدونکو په واټس اپ کې پیغامونه را لېږلي، دا پیغامونه به سره واورو یا به بحث سره راټول کړو.
سلامونه نیک شلی د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته، دا زما حق د پروګرام کارمندانو ته، همکارانو ته، نو د خبرونو په حق لمن غواړم نظر ورکم. طالبان حکومت په کانکور کې څلورم کال چې جنو ته حق نه ورکوي، دا دوی په حق یو غټ ظلم دی. او امیر المؤمنین یو طرفه پریکړې د دې سبب شوی چې زمونږ یو کشر چې هغه زمونږ خویندې دي د تعلیم څخه محروم دي، دا د ځوانانو لپاره هیڅ خبره نه ده، ځوانانو په آینده باندې ډېر منفي تاثیر غورځوي. موږ هیله لرو چې زر تر زره د جنکو پر مخ باندې، زموږ د خویندو پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي. قرآن خان د کابل نه ډېره مننه.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. ډېره مننه، زه پرویز سرګند یم چې تاسو ته دغه پیغام له هلمند ولایت څخه درلیږم. پیغام څه داسې دی چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې په افغانستان کې د نجونو کانکور نشته، نو دا د نجونو حق جوړیږي، نو باید دغه حق دوی ته ورکړل شي. دغه حق د دوی دی، د تعلیم زمینه دې ورته برابره سي، او همداسې دوی لپاره دی د کانکور لپاره ځانګړي قواعد رامنځته سي. اگر که ښوونځي بند وي، خو باید د دوی لپاره هغوی چې کوای سي امتحان ورکړي، دوی امتحان د طریقې کانکور له طرفه ورکړي. الله دې وکړي چې دغه پیغام زما تر حکومت پورې ورسیږي او دوی ته د تعلیم علم اجازه ورکړي. وسلام، په احترام.
ښه اوریدونکو، مننه چې دا پیغامونه مو راته پرېښي وو، موږ هم خبره کړو. څو پیغامونه پاتې دي، هغه به د خپرونې په پای کې د نور اوریدونکو تر غوږونو ور ورسوو. میرمن سیلاب، بحث راځي ورور سره راټول کو، څه کول په کار دي؟ دغه ستونزې خو رښتیا هم چې ډېرې پراخې دي، خصوصا دغه د نجونو د کار تعلیم، او تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې یوازې روغتیایي سکتور نه دی، روغتیایي سکتور کې خو لورایه دغه ستونزې راولاړې شوې دي چې خزینه قشر له کمبود سره مخامخ دي. تاسو هغه د الټرا ساوند یادونه وکړه مخکې چې په بستای او روغتیایي مرکز کې یو میرمن نسته چې الټرا ساوند یا هغه تلویزیوني معاینه چې ورته په عامه اصطلاح کې وایي هغه وکړي. او زموږ او تاسو نارینه هم تاسې دي چې دودیزه ټولنه مو ده، نه غواړي چې میرمنې یا لورانې یا خویندې په اسانه نارینه ډاکټر ته ورسي، بیا دغه الټراساوند معاینات یا نور معاینات وکړي، ځکه هغوی به هم ځورېږي. نو په دې هیله چې دغو مسایلو ته پام وسي، څه کول په کار دي؟ آیا هیلې شته؟ ځکه په افغانستان کې خو دا اوس هم عملا دوی نما دفتر پرانیستی دی، د اروپایي ټولنې استازولۍ پرانیستې ده، یو شمېر سفارتونه پرانیستي، د اسلامي همکاریو د سازمان استازي، د ترکیه استازي پرله پسې دوی افغانستان ته لاړل، هلته له چارواکو سره وکتل. آیا هیلې شته چې دغه ستونزه به هواریږي بالاخره د طالبانو د څلورم کال په پوره کېدو سره، او کنه هیلې دې حتی نه دي چې سړی ډېر ډاډه پې واوسي؟
جناب لودین صاحب، نه هیلې کېږو به نه، انشاءالله انشاءالله چې یو لار د حل ورته پیدا شي، یو دسه معقول لار د حل چې د هیڅ حق حل ته پایمال نه شي. د افغانستان میرمنو ته په سیاسي ټولنه کې هم دوی ته د فعالیت زمینه مساعده شي، په تحصیلي نهادونو کې هم دوی آزادانه وکولی شي، هغه د خپلې خوښې رشته شي، دغه انتخاب کې او د دوی په انتخاب کې ته هیچا مداخله هم نه وي چې دا انتخاب کا دا مه انتخابوه، دا تا ته شرعي جواز لري، دا شرعي جواز نه لري، دا د فرهنګي اړخ نه جواز لري، دا د فرهنګي اړخ نه ډېرې ستونزې لري. انشاءالله انشاءالله چې دا ټول مشکلات حل شي. اما متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان یو، څلور کاله تیر شول، نو دا څلور کالونو کې که یو متعلم په شپاړس کلن وو، هغوی باید په اتلس کلنې باندې مکتب خلاص کړی وای، او وروسته له هغې نه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړې وای، او بالاخره مستري یې کړې وای، بالاخره خپله دکتورا یې اخیستې وای. نو دا قوانینو کې یو مشخص سن ورته ټاکل شوی، نو د دوی سره به اول به هغه انګېزه له کومه شي د دوی سره چې دوی بېرته وکولی شي خپل ځان ریفرش کړي او خپلو تعلیم ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دویمه دا خبره ده چې په آیا په داخلي خو زمونږ او تاسو خپل داخلي سیستم د یو په یو نحو باندې زمینه ورته مساعده شي، آیا نور هغه هیوادونه چې هغوی د لوړو زده کړو زمینه مساعده کوي د نجونو په برخه کې، د نجونو لپاره په مختلفو برخو کې، آیا دوی به هغه محدودیتونه چې مطابق قوانین مد نظر نیول کېږي، هغه آیا دوی به د افغانستان میرمنو ته ځانګړې زمینه مساعده کړي چې دغه د کوم چې خلاف قوانین بعد موارد مطرح کېږي، آیا دوی به کولی شي چې هلته اپلای وکړي او دوی خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړي؟ یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې باید دې ته ډېره ژوره کتنه وشي او دې باندې ډېر باید فوکس وشي، دې باندې ډېر باید تاکید وشي. اما متاسفانه او بدبختانه چې څومره زه فکر کوم، نو هغه قسم چې ځینو د فیدی حاکمانو او د فیدی واکمنانو او د فیدی نظام کارمندانو کړی، زه فکر کوم چې هغه خپل قسم باندې به ولاړ وي، او دوی به متاسفانه چې بیا هم د افغانستان خلکو ته دا وایي چې تر امر ثانی پورې تاسو منتظره پاتې شئ. خو بیا هم زه ناهیلی نه یم، انشاءالله چې یو لاره د حل ورته پیدا شي او حتی اقل د افغانستان د خلکو قناعت حاصل کړي، د افغانستان د دې ځپلي ملت قناعت حاصل کړي، نور د افغانستان خلک هم نه حوصله د هجرت لري، نه حوصله د مسافرت لري، نه حوصله د اقتصادي ستونزو د تحمل لري، که دوی ډېر ځپل شوي دي، د دوی نه ډېره استفاده شوې ده. متاسفانه چې هر چا په خپل اړخ کې خپل مسؤلیت نه ادا کړی، او د صادق ملت نه متاسفانه چې ډېره استفاده شوې ده او دې ته ډېره کتنه نه ده شوې. جناب الدین صاحب، مونږ ډېر بحث په اناسو باندې ده، ما ډېر تاکید هم په اناسو باندې ده، اما متاسفانه او بدبختانه زه شاهد یم چې د ځوانانو انګېزه په اکثریتو مسایلو کې چې وناست که ذکر دی، هغوی کلن نه باید تللي. اکثریت مثلا یو رشته وایي، یا مثلا دا فعلن په تیر کال کې دوی 2023 کې چې کله د کانکور امتحان واخیستل شو، د مونږ ځینې دوستان بعضې رشتو ته کامیابه شوي وو، نو د دوی فکر وکړي یا به یې دویم سمستر یا درېیم سمستر، دوی لا تر اوسه پورې هم داسې زړه و نه زړه دي چې بالاخره دغه رشته خلاصه کړي که خلاصه نه کړي. آیا په دغه رشته کې به په فعلي حکومت کې دوی ته زمینه د کار مساعده شي یا نه؟ یعنی دا هغه تشویشات دي چې دا ټول خلک ورسره مخامخ دي، او متاسفانه چې داسې کومه لاره د حل هم نه ورته پیدا کېږي، او داسې هم نه ورته ویل کېږي چې حد اقل دوی ته قناعت ورکول شي او دوی انګېزه خپله بېرته هغه خپل روحیه یې له لاسه ورکړي هغه لاسته راوړي. متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي، الله تعالی دې خپل رحم وکړي، خو بیا هم انشاءالله انشاءالله چې وکولی شي یو لاره د حل ورته پیدا کړي، او دا به د دوی د تاریخ یو ډېره لویه لاسته راوړنه، او د هغه هیوادونو چې هغوی د افغانستان لپاره ډېر لوی رقیبان دي او هغوی افغانستان نه غواړي آرامه پاتې شي،
دغوی پر مخ به یو ډیر لوی اقدامی چې دا دغه موضوع حل کی. بل مهمه خبره دا ده جناب لودین صاحب، چې فکر کوم چې هیڅ چاته هم ضرورت د مداخله نشته، نه سیمه ییزو هیوادونو ته، نه ټولنو ته، نه بین المللي سازمانونو ته، نه هغه ټولنو ته چې مختلفو بخشو کې دوی کار کوي. دا د افغانستان داخلي موضوع ده، نو کله چې موضوع داخلي ده نو دغه موضوع باید په داخل د افغانستان کې حل شي. حداقل بس یو چا سره حساب باندې کوي، د هغوی سره دې کینی، هغوی ته دې قناعت ورکړي. دوی کوي حجاب نو حجاب خو پخوا هم مراد کېده، اوس به لا ډېر زیات مراتوي. دوی که هر شرط شرایط دي، زه فکر کوم چې د افغانستان ولس په اسلامي او شرعي چوکاټ کې هیڅ مشکل نه لري چې هغه ټول ومني، په فقط داسې د تعلیم او د تحصیل دروازه او د کار زمینه، د سیاسي مشارکت زمینه او هغه برخو کې چې د مېرمنو ته ډېر زیات ضرورت ده زمینه ورته مساعده کړي.
ډېره مننه په همدې هیله. کور مو ودان، سلامت اوسئ اوریدونکو. دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو میرمن مستورې سیلاب ان سپوږمۍ غرنۍ نه مننه کوو. انارګل زیرک هم ژمنه کړې و چې خبرونه کې به ګډون کوي، خو بیا تر پای پورې د دې شمیرې کار نه کوو. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې را سره پاتې شوي. خبرونه پای ته رسو، خو ستاسو هغه پیغامونه باندې چې د همدې خبرونې په اړه مو زموږ واتس اپ شمیرې ته رالېږلي دي.
دا ازادي راډیو درنو کارکونکو همدارنګه دا زما حق دی د خبرونې درنو مینوالو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا چې څنګه د افغانستان اسلامي امارت د خوا څخه د کانکور ازموینې نیټې اعلان شوې دي او انجینو ته کومه ونډه نه ده پښو رسېدلې، نو په دې خاطر غواړم چې یو څه نظر درسره شریک کړم. افغانستان کې خو یوازې نه تنها چې دا طالبان حکومت دی، کېدای شي د چا چا حق بخوړل کیږي. چې څه حکومتونه تیر شوي دي که موږ تاریخ مطالعه کړو، دا کار ډېر ځله تکرار شوی دی چې کوم کار کې چې کوم فرمان کې چې دولس تاواني او هغه د حکومت ته خواته خوازه شي، نو هغه فورا ډېر ژر عملي کیږي. خو د ګټې فرمان چې دی، چې ولس په ګټې یا د هیواد په ګټې یا د خلکو په ګټې، هغه فرمان هم صادریږي د مشر د خوا څخه وویل شي، خو متاسفانه چې عملي کول یې ډېر ستونزمن دي. کله پر نیمای پاتې شي، کله په هغه دفتر کې ورک شي، او کله چې هغه فرمان د ګټې فرمان د هغه مشر د دفتر څخه راوځي، دونه د دیوالو څخه وي چې رنګ یې ورواړي، چې حتی ولایتو ته رسیږي چې فرمان په چپه مخ شروع وي، د ګټې پر ځای تاوان کوي. نو هغه خلک چې د زده کړو څخه محروم دي، د هغو دپاره د زړه تسلي غواړو. خدای پاک څخه به د دعا کې دا غوښتنه کوو چې موږ یو سوله ییز، سوکاله او آباد افغانستان ولرو، او دا چې نجونو ته په دې کنکور کې برخه نه ده ورکول سوې، نو دا واقعا هم یو ځورونکې خبره ده د هیواد دپاره. ځکه هیواد هر څه ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، څنګه چې نر ته لري همداسېنې ښځې ته هم لري. نو دا اوس ما نظر خدای دې وکړي چې تاسو یې راته خپور کړي.
سلامونه او احترامات مې ومنه. یو سر خیلم د کابل نظام در کوم، او یو دی هغه لرون نیم چې سرور اور لوران می پکور ناش دي، او امتحان کې د شرکت اعلان سره زړونه نور مات شول.
دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمه، تا زمین کارانه د تیارو سخا خفه. ای زما ماشو ملوری، ای زما ماشو ملوری، ای زما ماشو ملوری. دا افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمه، زمین تارانه دو تیارو سخا خفه. ای زما ماشو ملوری، ای زما ماشو ملوری، ای زما ماشو ملوری.
arwani suda
مکتب لیکل واستی وای زکړای هم دې زاو خ ادب هر سهار مو کلا وای خون ځای کلا جوړیږي حل خان چې دی خون زیلا زمنی ها غزای لکیږي کتا واخ نشی روانا مور دی بیر تکی سارا پی جڑا او پوسن گوشی زلوز واش بی اختیارا زلو غیش یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای عیزو ماما شو میلوری عیزو ماما شو میلوری عیزو ماما شو میلوری سرکی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دستم نور دیوڑا شما آلانا دلتا سنگا یم جوالدا دلتا جوالدا جا حلت دی مخکڑا من دیکلی زمانو تینار حلت دی ریختی آوایا را تپلارا ارزینش تمام تبولا که یوان